السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست او ام پی ال خبرونه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت د هغه اعلان په خبرګون کې چې غواړي افغانستان ته دوه پلاوی ولیږي پرون ویل چې بهرنۍ اړیکې د فدرالي حکومت صلاحیت ده. د پاکستان د رسنیو د راپور له مخې دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شفقت علي خان پرون کړې. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار محمد علي سیف د یک شنبه په ورځ ویلي دي چې د دې ایالت دوه پلاوی به افغانستان ته ولیږل شي څو له کابل سره خبرې وکړي. د محمد علي سیف په وینا دغه پلاوی د دې لپاره کابل ته استول کیږي چې د خبرو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته کړي او ډیپلوماتیکي چارې تنظیم کړي. تر دې مخکې د جنوري په شپږمه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور ویلي وو چې د ایالت کې د سیاسيدونکو ترګریزو پیښو د مخنیوي لپاره بل فدرالي حکومت سره له مشورې وروسته یوه جرګه افغانستان ته ولیږي چې د خبره د بیلابیلو قومونو استازي په کې ګډون ولري. د بهرنیو اسعارو په تیره بیا د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ثبات لپاره د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک نن 40 میلیون ډالر لیلاموي. د بانک په وروستیو اونیو کې چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو په زلونو ډالر بازار ته وړاندې کړل. د افغانستان بانک پرون په خبر په اړه کې د خصوصي بانکونو صرافیو او د پیسو د تبادلې له مرکزو غوښتي چې د ډالرو په داوطلبۍ کې برخه واخلي. د افغانستان بانک له لوري د ټاکل شوي نرخ پر اساس پرون هر امریکایي ډالر په 3 افغانۍ او 6 پوله تبادله کېده. د جنوري په میاشت کې چې افغانستان ته د امریکا د مرستو د ځنډیدو خبرونه خپاره شول د افغانۍ په وړاندې د ډالرو ارزښت له 8.5 څخه نږدې 80 افغانیو ته لوړ شو. د افغانستان د تکواندو تنکه ځوانانو د آسیا د 8 دورې آزاد سیالیو اتلولي وګټله. دا سیالي د پاکستان په کوربتوب شوې دي. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس درې افغان ځوانانو حکیم الدین اکید، تمیم الرحمن رحمانی او سدیس سکندر خپل ټول سیالان مات او د سترو زرو میډالونه ګټلې دي. د تکواندو اوپن سیالیو کې څه باندې 16 هیوادونو برخه اخیستې ده. د طالبانو د حکومت یو پلاوی چې د اقتصاد مرستیال وزیر عبداللطیف نظری هم پکې شامل دی د نیپون فاونډیشن په بلنه جاپان ته په یو ورځنی سفر باندې تللی دی. دا د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته جاپان ته د طالبانو د حکومت د چارواکو لومړنی سفر دی. د نیپون فاونډیشن یو چارواکي د دوشنبه په ورځ جاپاني رسنیو ته ویلي د دې سفر هدف دا دی چې طالبان درک کړي چې نړیوالې ټولنې څخه د کمزورو خلکو لپاره د بشري مرستې منل یوه مهمه اړتیا ده. په یو تازه راپور کې ویل شوي اروپایي اتحادیې په 2024 کال کې له خپلو پولو تر 130 ډېر پناه غوښتونکي بیرته شړلي. راپور وایي په اروپا کې د مهاجرو د شړلو پیښې سیستماتیکې شوې دي. د بشري حقونو نهو مؤسسو په خپل تازه راپور کې چې پرون خبر شوه ویل چې په اروپا کې د مهاجرو د شړلو یا له خپلو پولو څخه د بیرته ایستلو پیښې په وروستیو کلو کې زیاتې شوې، تر دې چې دا عمل اوس پر یو سیستم بدل شوی دی. د حماس افراطي ډلې لخوا د اسرائیل پر خاوره د برید او په غزې کې د جګړې د پیل 500 ورځې سره سم پرون په ټول اسرائیل کې ګڼ شمېر خلکو د اوربند غزولو او د زیات شمېر بندیانو د خوشي کولو په ننګه مظاهره وکړه. مظاهرهچانو په تل ابیب ښار کې یوه مهمه څلور لاره بنده کړه او یو شمېر معترضانو له هغو بندیانو سره د همغږۍ په نښه چې لا هم د حماس په کنټرول کې د 500 دقیقو لپاره د لوږې احتساب وکړ. یو خوش شوي یرغمل او هاد بن عامی د اسرائیل له ولسمشر اسحاق هرڅوک سره په لیدنه کې وویل یوازې هغه څه چې دی غواړي د خپلو دوستانو خوش کېدل او بیرته راستنېدل دي. او د کاناډا په تورنټو ایالت کې یوه الوتکه د ناستې پر مهال چپه شوې ده او ګڼ کسان پکې ټپیان شوي دي. دا الوتکه چې د امریکا د میناسوتا ایالت له میناپولیس هوایي ډګر څخه الوتې وه، 6 مسافر او 4 د پرواز خدمه پکې وو چې د دوشنبه په ورځ د تورنټو ایالت په پیرسن هوایي ډګر کې تر ناستې وروسته چپه شو. ویل کېدل چې د دغې الوتکې د ناستې پر وخت سخته واوره په دې میدان کې ورېدله. د دریو ټپیانو وضعیت چې یو ماشوم او دوه زاړه کسان دي ښه نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به ژر په افغانستان کې د یوناما د ماموریت پر تمدید د خبرو لپاره غونډه جوړه کړي. دا ماموریت د تیر کال د مارچ په 15مه د سږ کال د مارچ 13مې پورې تمدید شوی و. دا ځل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت په اړه دوې مسودې وړاندې کیږي. یوه مسوده امریکا او جنوبي کوریا وړاندې کوي او بله چین او پاکستان. د چارو ځینې کتونکي دا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماموریت پر سر د اختلاف نښه ګڼي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د تمدید په اړه غونډه وکړي. د یونما اوسنی ماموریت د مارچ په 18مه پای ته رسیږي. په تیرو کلونو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت د امنیت شورا د غړیو له لوري په اسانه تصویب شوی دی، خو دا ځل د دې ماموریت د تمدید په اړه دوی جلا مسودې بحث ته وړاندې کیږي چې دا د افغانستان پر سر د لویو قدرتونو ترمنځ د اختلاف ښکارندوی کوي. د امنیت شورا په غونډه کې به د یونما د ماموریت د تمدید لپاره دوه وړاندیزونه وڅېړل شي. یو وړاندیز د جنوبي کوریا او امریکا له لوري وړاندې شوی او بل د چین او پاکستان له لوري چمتو شوی دی. دا وړاندیزونه د افغانستان په اوسني سیاسي او امنیتي وضعیت کې د یونما د راتلونکي رول په اړه بحث ته زمینه برابروي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د سیاسي چارو کتونکو شاه محمود میاخیل د یونما ماموریت د افغانستان لپاره مهم بولی او د دې ماموریت د مسودې پر سر د امریکا او چین اختلاف ته په اشاره وایي.
د ملګرو ملتونو د یونما ماموریت په افغانستان کې سیاسي ماموریت ته او دا سیاسي ماموریت کله چې طالبان تیر ځل سقوط وکړ د هغه وخت نه پیل شوه ده. په افغانستان کې دا ځل یو څه اختلاف د امریکای او د چین ترمنځ وجود لري. امریکا غواړي چې په بشري حقوقو او په دې باندې زیات فوکس وکړي، اما چین او پاکستان بیا غواړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو او همدارنګه د افغانستان د پراختیا په باره کې باید یونما خپل منډیټ ترسره کړي. نو دا اختلاف تیر کال هم موجود و، بیا تیر کال بل دې چې تغییر پکې راولي دغه ماموریت تمدید کړ. اما دا چې اوس یو څه اختلاف موجود دی او دوه جلا جلا وړاندیزونه دي، نو وګورو چې د ملګرو ملتونو په اخره کې دې څه فیصله کوي.
یونما د 2000 میلادي کال د بن کانفرنس او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1401 پریکړه لیک پر بنسټ د 2002 کال د مارچ په 28مه په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د دې ماموریت صلاحیت هر کال د ملګرو ملتو د امنیت شورا لخوا ارسول کیږي او د یونما فعالیتونه د بشري مرستو د تنظیم او په افغانستان کې د سولې د هڅو د ملاتړ لپاره حیاتي بلل کیږي. د امنیت شورا پریکړه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو رول مشخص کړي او د بشري بحران او د بشري حقوقو د ستونزو د حل لپاره رواني هڅې به اغیزمنې کړي. په دې سختو شرایطو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ د افغانستان لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
بعد از پودرش را شیشه شروع کرد. شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد. کدام یک سال تیچ نمی آمد ده خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و درشکاله نده. پا په خبره یې شپاړس کاله وړاندې له داسې چا سره د دې کوژده وشوه چې هغه سړی په نشه یي توکو روږدی و. د بي بي زینب په څیر یو شمېر نورې ښځې هم دا چې مېړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
عامې مېړه معتاد شوی دی تللی دی، عامې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو، هغه میرمنې چې میړونه یې په نشه یي توکو روږدی دي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بي بي زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بي بي زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیای شیشی چخولو تا مخکره موگ بستر کر تداوی موکره، خو کلا بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا به ای نشی کولی. لکور بلار یو کال باورکو چی بیر تبر آقای موگ بارتوائل چی ولی داسی کوی حال مقال بای کوی زه یې وهلم. بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم. ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ژوند نسب کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې پنځه کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
پنج سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
پینزه کال سوال چی کرده ندهی رغلی. تو رو سمی پر دیری سخته زوند وکر. لدی و روسته نسم کولی. اولادونه می لگ ترتیا لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وست می پریکر کرده چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه. خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم. زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نن د فکر میګم د زبا خودکشي میزنم که من خدا خودکشي کوم. ما چی کوم؟ می قسم زندگی ر هیڅ به درد من نه میخوره.
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته تباه کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي، نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه پنځه لورګانې بې خاوند پوډري وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا سر د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوه، ژړلې به کمښتې. چې ډېرې هم لیدلي دي چې پریښي دي، مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک د سر دښمن دقسط دی د سالت.
اوس په افغانستان کې دا درې کلونه نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګری نه دا ونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې منته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بېچاره ناستې ده خدای لیته نو هغه وهل هم خوري ټکل هم خوري نور کورونو کې به مخې پخوا کار کوه خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي مرۍ کوي بېچاره ګانې نه خود پاکوي دغه مشکلاتونه تیروي په ځان باندې او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی په پټه خوله باندې همغه جنګ وغالمغال او همغه وهلو ټکل تیروي سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده دغه غرور دغسې ده نورې خبرې وندې ځي په دې جلۍ باندې نو خدای لیته ناست یم هغه وهلو ټکل تیروي نو څه به کوي تر څو پورې شي هغه پولري خدای پاک واخلي یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي له خدای نه ډار نه لري نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مخته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جن جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د امازوی باندې مثال واده وه بله ما یې دومره ځل مسطه مې پرې باندې کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه ښه نه بد ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې دی د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوتلله د دې ځینه نو اوس شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښ یې ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت د دې داسې ده کوم دوستو کوم اشنا ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه چې اړیکې ورسره لاره خبر سره کومه وسم شکر ده وسه آرامه ده
بله کورنۍ ته و تاسو وایي خپه دی پویږي چې زوی ورورې معتاد دی د دې لپاره چې خپل مسؤلیت خپل کام کوي او انجلې ورته راودې بیا نو هرڅه هغه ته غاړه کې ورچی دا ډول کورنۍ ته به تاسو وایل څه وي
نه ډول کورنۍ ته الله تعالی دا د نیکو کې ځکه چې خپل پویږي دوی هغه باندې په خیک دی وې د شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړ شي وې شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې د مصرفه کې چې خوشو مثال تشو شو د شهر ته دی په رینه چې به تاغ بنا غام لرن شي غرن شي خوشاله دی وساتي اوس خو سلاري دي سل خبري دي او که به خې دې باندې تلې نو بیا مجبور ده چې پرې دې باندې نو بس هغه خپل ځان باندې هغه ورځ راو سیغن روړې نو بو ټول خوشکې یم هغه مېرمن ته نو خوشاله تل سوک نو سي
ترې جونې چې په دې سړی باندې ودیږي هغه په نشي توکو باندې روک دی وی دوی بچو وکا د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم د لپاره چې ودرګه ورور مېونه شرمېږي پلار مېونه شرمېږي مور مېونه شرمېږي خلک راته بدونه وي کینی که مثلا نو هغه ژوند تیری پلارګنې پویږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکاران دي چې مثال خپل لورګانې ورکړې دي پلار یې ورکړي ورور یې ورکړي ټول یې ورکړي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هر ډګر کې سپځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې او پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي وار کوي ګزار کوي تر د دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې وه ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله څه ده په لرې کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده په لرې کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو موږ کور ګورو کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي هغه د لس خیره ده ننشته سبانه او هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي هغه خپل کور منظمه کې ټول کې او چې خوشحاله اوسي خیمه م اوسي بس هغه د همغه ژوند ده همغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېڅې ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کوره مولیده هلک م ولیده هغه وخت کې هلک د خبر نه معلومېږي د ناست او پاسې نه معلومېږي بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو طبعاً چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دي پوښتنه وکړي خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي وایي ساري چې ښه مطمئنه شو بس هغې د خپله لور ورکړي لور خو په دوی ډېره نه ده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه موږ ولیده موږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکړه لور دې ورته دا هغه مور او پلار خور ورور باندې اړه لري کله خپل لور ورکی باید پختنم غنه غلم کی.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبري کوي وای چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توک باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دي او بچیم لري او به هم دغه مشکل چې نشي کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چا خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسې، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله کېږي، لس کاله کېږي، شپږ کاله کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ده چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یي، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بیا ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه متاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي، او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځانته او بچو ته نسي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه تاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دوی خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپل داسې ټولنه داول هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وچ نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې وجودا شرازه یا مونږ در سره. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردون کې دا چې ته پیږې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې متاد دی ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پیږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پیژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پیږي به یم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ، کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته یې مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي، او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي، ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی. مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رشته وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دي ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه د حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په پیکه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکړي، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمې ته ولاړه شي، او په غیر کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع، تقریبا تر نوي کالو پورې ویلي که میړه غیاب وا خزه باید ورته کینی. خو امام شافعی صاحب به چغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندي دغه نه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغد امام شافعی قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه ته ولاړ شي او د دنه جدایی واخلي او بل چه سره واده وکړه. په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري، یا موټروان دی یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولې که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي، د خلکو په کورو کې اشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب یا دا سنور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکړه. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندې دي، یا میړونه متادین دي، یا ورک دي، یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نفرت بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه د اجازه نامه ورکوي چې تکواله شي د بل میړه وکړه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي ملمه
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملمه خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت به خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالی سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه یې نه ده پرې خور اغلی ده په فرانسې کې د خبریالی کوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده.
سلامونه اوسه جان تاسو ته او ټولو کتر ملیدونکو ته. هله د ټول ورو جو اوسه ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره از ما د کوشنواله مینه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبریال یا پریزنټر و سبا دې تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شوال از ما سره مینه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیارلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې، چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه، د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې له میلمنو سره، همداسې له هلکانو او نجونو سره. په ټولو سره مې د ښځو د هغوی د کورنۍ ستونزې، کورنۍ مشکلات، البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شولم، دا هیڅ خبره سره لرم نه چې څنګه ماته پیدا شول، لیکن اولینه شزنه خبره اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فعالیتونه مې پیل کړل. هغه نور څه بیا زراله مکندار ته کندار ته څو وخت پاتې شولم، ام نه چې څنګه مو له اور سنیس فعالیتونه مې هم سره لودلې. سه فعالیتونه مې واټل وزن کې ورسره ول. هغه نور څه بیا راله مقابل ته او کابل کې مې په نړیوال رسنیس کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2018 کال پورې ول ما هغه نور څه کړل چې بیا
اوس ګلالی جان پرم دی باندې به وغږیږو چې هلته تاسو په بیلابیل تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. کراته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللی؟
په 2018 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، سو میاشتې وطن کې وم، او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په وروستیو کې زما په خپرونې باندې بندیز لګېده، یا ډېر ټینګار ورباندې کېده چې زه خبرونه کې مې یاد مورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم، یا خندا ډېر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستان ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کنسل کړی و، نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر و مې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا زما سره خپل انساني ازادي اخیستل کېدله، یا یو پریزنټر یو خبریال یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکې، دې ته زه مجبوره کوم چې له وطن څخه راووزم او پاریس پلو ته راسم.
بل بل دغه پاریس چې تاسو راغله د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کوم بل گاونډي هوا ته لاړلې، بل اخر لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغله.
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت یو میاشت بخښنې سره زه یو هوټل کې ولم، چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل ښار ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کوم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، دغه چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې، اما ما په هماغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسه کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړې و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دي په سر کړې. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړل چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخه څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیات همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړې و عمل ته ولم تر اوسه وخت پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سر ته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کور پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم، یا ماسک اچوم، یا خپل لاره تغیر کوم، یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باور یم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو، او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. مور سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته مور د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني ته تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤول ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله، هغه فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي، ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونز سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا ته تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښودی او دې پلو ته راغلم. لاس بجې زه د کور نه ووتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای په پانی او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو، حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه وو خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاړم هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادته خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړل، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان ما نه سوې پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلو، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته میلاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسې کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورټونه، زموږ هر څه دوسیه چې کې، هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی ولم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه راپورته شوم، زما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره سولو. زه یو رقم ګنګ سولم، زه یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار و زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ و زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوی یاست، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره دغه مسلک چې تاسو لري په فرانسې کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي په ټوله فرانسه کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اواته میاشت، له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخې راته قوي کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2018 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پرېکړه کړې وه چې موږ کولی شو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، ډېر زیاته خوشحاله شوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ماته زما فرانسوي دوستانو رالېږلی وو. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور یې ماته ولېږه، چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده. ماته وویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې او بشنوبوګو خپرونې او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه ورسره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبې لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوالو لپاره، دغه افغانانو لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي، تاسو کولی شئ چې دغسې فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ؟
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلاً، او زه دغه خوشحالي د خپل ولس اس پستر وکوینما دا غوی په خبرو کې وینما. چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې کبل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي سکه د دوی زړه نه ډک دی او دوی دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري. نو کله چې زه دا د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نور انرژي راکوي چې دغه ولس یا د خلکو تارتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته هلته موږ فعلا تفریح پرونه نه لرو، موږ داسې خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر سي، د دې د فکر بل ډول سي. نو همدغه یوازنۍ لار ده چې دوی دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جرون له وضعیت څخه هم خبر ارڅ چې هغه په اروپا کې ژوند کوي، دا ژوند په سړاول دی، دا د جالب خاطره څخه هم خبر سي او د ترڅنګ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي، هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د غوی لپاره هم ده. کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوزه د پاره ده، او زموږ انوانه مام دغه دی چې د شوزه بیگم تلویزیون د شوزه لخوا یوازې د شوزه لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ شوزه ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغه میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوئ چې بل اخر فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کړي، هغه هیواد چې هیڅ چا معلوم نه وي سبا کې به کوم کارونه باخته کیږي، تاسو پکې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکه به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و او مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې له کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوئ، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوئ تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوئ، نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم. همالته له هغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول. خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کار هم کوم. خپله هیله مې له لاسه نه ده ورکړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بل تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي؟ ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډېر زیات سخت دی. که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې څه شرم نشته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ماته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ماته کتله. دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې. که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتی، د دوی دا چلند چې به ما کتی، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی. کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دنده له لاسه ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده. زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تاسو سره کومک نه کوي. که ته هم ځاینه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده. ته هم ځاینه پیسې پیدا کوې، هم ځاینه خلکو سره آشنا کېږل، هم ځاینه ته ژوند شروع کوې. نو ذهني ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې ما سره مخامخ کېدل او دی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دی به زه ډیر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه ته کابل ته راغلی او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډیر زیات سخت ده یو نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې موته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟
ډېره جالبه کیسه ده. اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم. یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو، قسم کله چې ما پاغلته په رسنیو کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و. زما مور کې او زما مشر ورور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل ول چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده. خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې د دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره په رسنیو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ټول شته دوی سره کار شروع کړی ده. دماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ هم ورته ونه ویله. یو رقم رنګ داسې زیر واوښتی. بیا مور مې ورته مخته سوله چې و کار شروع کړی ده. ما ورته وویل ته شروع یې که ځکه ورسره مینه لري او تلې همدغه یادوي مکتب کې، یا چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، هلته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستا لور ولې رسنیو کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. ډېر کوچني وو هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانان یو، کار کوو. نو وخت په تیرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې یاد کړل، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګلالی جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم دغه خبره لې سره پیل شوې و، علاقه درته درلودل کنه؟
زه د درس کولو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم داری کو زتلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولارس خپل خبرونه سب کم او یو ځانته میورکم د شي ساس کوي انرژي ساس په میکوي ډیره خوشاله خپل سم فهمت میول چې نس مخ پرونه د لایف پرونه به مال بایټ وای وري تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب تر تل ماغي بډیره تشویق ولا ماغي بډیر خوشاله ول اته دا مخ په لاله دا وي پوسټر وکړل دا چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومر به پرېښول چې تر دوه لسمه یامي لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکي دا وي مینه مینه چې مې دلته او مکتب کې هغه به زه تشویقوله ما چې برته توفیر اوره چې چا په ریښ کې نه ولا ما هغه نورم دې تشویق را مې چې زبېت لام پر سونو زو فاتونه باندې لا هم بوخت سم خپل فاتونه دوام ورک.
بله بله یو مسله کزه یاد کوم ګلالی جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر ذات ستون سره مخامخ شي کورونی ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړې چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړ باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزل ته دې مارکړه
باور وکړئ اوسې جانې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم دی هیڅ په غوښو بد باندې نه پوهیږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریال نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مې نه اخلم اته زه ډېر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نه سمې ولایت مقام ته سما الته د ناتو سفیرات لای چې دغه ځای اکسون واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ورشنه خبري علیم دغه اکسلاماتون دغه فلاتونه چې مال دل یا دغه چلانس به مال دی زه ورکم نه هله به کم چې دا شنه خبري علیم تلویزیون کې را ترګند دل یا په درېدو رایډو لاره د دې ځغ خلګ اوردلای دا یو ډېر بد کار دی خپل هیله به ملاله سن ور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زه باید څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هله سوي ډیره زیاته بهشته می خپل هیله ملاله سن ور
کوله هم څو حساب لري ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هله کې دی خپل هیله دی ملاله سن ور کوله هغه څه چې ته و حساب لري څو
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه کوي به ما ته کول چې ته یو قوی انجلی یې ته که نور څه نه ته یو شزه یې او یو شزه هر څه کولی سي که ته وغواړي اما هغه زما د مور مینه ولا هغه زما د مور هلې ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې هم ترلاس نیولې وم په یخ کې به هم ترلاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې به هلته تر هغه ځای پورې به وړلم هڅه زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ ما ته راوړې ده مالته چې زه هغه خپل هیله له لاسه ورنه کوم نو زه چې نن هر څه هم د خپل مور لامل یم
ام دغه کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول در سره موافقه وکوله د مینې د احساس لکبلا کنه هغه ورتیا وی تاسو کې لیدلې چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختین دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
زما افلار ایس ما سره موافقه نه ولو هغه مداول چې ټولنه کې ستونزې ډیر زیاتې ده د تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوس زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و مالی مو وسمه شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل هم دا غوښ ما سره یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم کله چې موږ دا خبره ډیره بدل کېدله هغه ایس کله وینا تنه څه کېدله او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشه ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشه ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سر خبرې کوله مرکیبي مې سره کوله او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مې نه سو دا ما مشه وروره مور مینه مې وچی زه یې تشویق کړلم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه یې کولای سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک.
بله که شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله می په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي کابل کې وکي د تاتری چې لار شم دغه خبرونه لغزه سخه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې لاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشحاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم، دغلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوښ شي خپل وطن خپل ولس تر څنګ وکوم، زه البته نه. خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني حقونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه هلته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشاه د لمر تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیې کې بیا هم دلته حالات ته په کدو هلته به حالاتو ته په کتو څومره د دې احساس کوي چې سره دومره ستونزو سره سره بیا هم درېږي او بالاخره همدغه فیصله چې تا کړې ده دغه لار ته بېدمه ورکوي؟
اوس یې جان ستونزې لا هم ختمې نه دي، ستونزې لا هم ډېرې زیاتې دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، موږ زه خپل شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته له ستونزو سره زه لا هم لاس او ګرېوان یم. زه سهار چې دفتر ته راځم او بېرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړي، یا خپل ماسک مې اچولی، یا خپل سټایل مې تغیر کړی. دلته لا هم ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمي دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه، د خپلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت حکومت ستونزه لري، اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی آزادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.